ماشي. وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې په دغه پروګرام کې اوري چې اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دوی به په افغانستان کې روانه جګړه وڅېړي. په سوریه کې د روسیې د یوې الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی. په دې سربیره نور مهم رپورټونه هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې د ازادي اوریدونکو د اونیز پروګرام یوه نوې خپرونه تاسو ته وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نمول شوي والی په شمول 12 وسلوال وژلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. پوره خبرونه په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او دینی عالمانو د شورا غړی محمد قاسم حلیمی وایي د جاکارتا په غونډه کې به چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، له افغانستان، پاکستان او اندونیزیا څخه شاوخوا 50 دینی عالمان ګډون وکړي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به په افغانستان کې روانه جګړه له دینی لحاظ وڅېړل شي.
چې په طبیعي شکل په یو تحمیق شوي جګړه ده، یوه ناروا جګړه ده. دغه له اسلامي لحاظه چې درې هېوادونو کې علماو ترمنځ په دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث وکړو.
د دې کانفرنس په درشل کې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي دوی هیله مند دي چې د دینی عالمانو د کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره په یوه فتوا تمام شي. ټاکل شوی دا کانفرنس د مارچ له 15 د مارچ تر 19 دوام وکړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نمول شوي والی په شمول 12 وسلوال وژلي دي. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش د سیشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا نمول شوی والی زبیح غازی په هغه وژل شوي کسانو کې شامل دي چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له منځه تللي. د ښاغلي یورش په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي او حکومتي لوري تر دې یوه اندازه وسلې ترلاسه کړي دي. وسلوال طالبان چې د فاریاب ولایت پر ځینو برخو کې کنټرول لري تر اوسه د دی پی هی په او په ځنګړی توګه د فاریاب لپاره د خپل نمول شوی والد وژل کېدو په اړه سند ویلي. د بلخ پولیس وایي د دولت آباد پولیس والی کې څلور وسلوال طالبان وژل دي. بلخ د امنیه قومندانۍ ویان شیرجان دورانی د سیشنبې پورس رسنۍ ته وویل په وژل شویو کې د ملا جنت ګل په نوم د وسلوالو یو قومندان شامل دی. د دورانی په وینا حکومتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په دولت آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو پټنځای برید وکړ چې پکې طالب قومندان ملا جنت ګل له څو ملګرو سره یو ځای وژل شول. د دورانی په وینا ملا جنت ګل په سیمه کې د طالبانو یو مهم قومندان و چې وژل کېدو دوبی د دولت آباد ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د دې ډلې پر فعالیتونو یو دروند گزار وي. سبا د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان دریمه لوبه وي. د کرکټ د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې افغانستان تر دې مخکې د سیشنبې پر ورځ له کوربه هیواد زیمبابوي څخه ماته خوړلې ده. افغانستان د زیمبابوي 190 منډي هدف پوره نه کړ او په 194 ټول لوبغاړي وسوځیدل. تر دې مخکې افغانستان له سکاتلند هم ماته خوړلې ده. د اوس لپاره د نړیوال جام د ورتګ لپاره د افغانستان کار نور هم ستونزمن شوی دی. د هانګ کانګ او نیپال لوبي باید وګټي او ورپسې په شپږ غوره ټیمونو کې هم باید درې پر لپسې لوبي وګټي او بیا به هم په هغه صورت کې نړیوال جام ته لار پیدا کړي چې د سکاتلند او زیمبابوي ټیمونه خپلې لوبي په سمه توګه ترسره نه کړي. د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوي دا سیالۍ د 10 ټیمونو په ګډون په زیمبابوي کې پیل شوي او یوازې 2 ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. نوموړي وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې کړي چې جنوبي کوریا وویل پیونګ یانګ غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرو ته داخل شي او که په دې خبرو کې پرمختګ وشي دا هیواد به اټومي ازموینې وځنډوي. سیل دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دې هیواد یو هیئت په شمالي کوریا کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو ستون شو. ترامپ پر خپل ټویټر لیکلي په ډیرو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ټولې ښکېلې خواوې جدي هڅې کوي. د شمالي کوریا چارواکو تر اوسه د جنوبي کوریا د دې اعلان په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا یو لوړ پړې استخباراتي چارواکي وایي روسیا غواړي د امریکا د کانګرس پر راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو وی ویل چارواکي ډاډمن نه دي چې دقیقا څه ډول مداخله او څه وخت. دا څرګندونې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کارتس پرون د امریکا د سنا په یوه کمیټه کې وکړي. موسکو پرلپسې توګه مخکې او اوس د امریکا په سیاسي چارو کې مداخله رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ د ان بی سی تلویزیون ته په مرکه کې وویل موسکو د دې تورونو په اړه واشنګټن څخه د دقیقو شواهدو غوښتون کوي. د امریکا استخباراتي ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې دې نتیجې ته ورسېدل چې روسیا د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې په هدف د انټرنیټي تبلیغاتو او هک کولو د یو پراخ کمپاین تر شا وه. او د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. دا پوځي ترانسپورتي الوتکه تېره ورځ ناوخته د همیمیم پوځي اډې ته نږدې نسکوره شوه. د روسیې د دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ ناوخته وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د ان ډي 6 ډوله د الوتکه د لاذقیه ساحلي ښار د روسیې په پوځي هوایي اډه کې د ناستې پر مهال ولوېده چې د 3 سپرلۍ او 6 عملۍ ووژل شول. ټول وژل شوي روسان ښودل شوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي.
موږ غواړو چې د افغانستان روانه جګړه دغه له اسلامي لحاظه د درې هیوادونو د علماو ترمنځ دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث.
په غزنی کې نن د 15مې پرلپسې ورځې لپاره د قرهباغ د اوسیدونکو اعتراض دوام لري. په قرهباغ کې ځینې کسان په مرموز ډول وژل شوي او خلک هم غواړي چې د دغو وژنو عاملین ونیول شي. په سوریه کې د روسیې د یوې ترانسپورتي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. او په پروګرام دویمه نیمه کې به هم د ازادي اوریدونکو د اونیزې خپرونې اوریدو ته تاسو وبلو. یو اوریدونکي داسې ویلي:
متاسفانه په ګران هیواد کې په دې ډول ولایتو او ولسوالیو کې ډاکټر صاحبان که ډیپلوم والا دي که غیر ډیپلوم والا دي ټول انټي بایوټیکس ډېر بې درېغه کاروي.
بیا مهم سهار په خیر وخت. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي پکې به د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان دینی عالمان برخه واخلي او په افغانستان کې روانه جګړه به له دینی پلوه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د اندونیزیا د ولسمشر مرسیال یوسف کالا ویلي هیله لري چې دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې لپاره په یوه فتوا مامشي. اجمل اند او نور جزئیات.
د افغانستان د عدلی وزارت مرسیال وای د جاکرتا غونډه د انډونیزیا د ولسمشر لخوا را بلل شوی او پکې شاو خو 50 تن دینی عالمان برخه اخلي چې له شرعي پلوه به د افغانستان پر روانې جګړې بحث کوي. په دې کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته چې د افغانستان د جګړې یو مهم لوری دی بلنه نه ورکړل شوی. د افغانستان د عدلی وزارت مرسیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي رډیو ته وویل په دې کانفرنس کې به 15 تن دینی عالمان له افغانستان څخه، 15 تن له پاکستان او تر 15 زیات نور له انډونیزیا څخه ګډون وکړي.
موږ غواړو چې د افغانستان تر ناورین چې افغانستان کې روانه جګړه چې په طبیعي شکل یو تحمیل شوی جګړه ده، یو ناروا جګړه ده، دغه له اسلامي لحاظه چې درې هیوادونو کې علماو ترمنځ دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث
د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا چې تیره اونۍ د کابل پروسې په غونډه کې ګډون درلود وای هیله مند چې دا کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره په یو توافق یا د دنیا عالمانو په فتوا تمام شي. کالا او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د دنیا عالمانو له شورا سره د جاکرتا د دې کانفرنس لپاره پرچمتوالی غږیدلې. که څه هم د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دنیا عالمانو د دې کانفرنس د جوړېدو دقیقه نیټه په رسمي توګه نه ده اعلان شوې، خو تمه کیږي چې د مارچ له 15 نیټې څخه د مارچ تر 19 نیټې موده کې به جوړ شي. په عین حال کې د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې اندونیزیا د افغانستان د سولې په هڅو کې موثر او مهم رول لوبولی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په جاکارتا کې به د دینی عالمانو په دې غونډه کې د انتحاري حملو پر ضد هم فتوا صادره شي کنه، ښاغلی حلیمی وویل
انتحاري حملې په باب باندې موږ فتوا ته ضرورت نه لرو او هیڅ اسلامي نظام اسلامي هیواد فتوا ته ضرورت نه لري. حرام په قرآن کې معلوم دي او حلال په قرآن کې او دین کې معلوم دي. انتحاري حملې حرام دي او دې ته هیڅوک هم دي تحلیل یا دي حلال حلال ویلو جواز نه شي ورکولی. هر البته په روغو موضوعاتو باندې بحث کوي چې انسان دغو انتحاري حملو ته مجبوروي چې انتحاري حملې وکړي، آیا دغه موضوعات له شرعي لحاظ نه دي انسان
انتحاری حمله وکي. د جاکرتا دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوی د افغانستان په اړه یو بل نړیواله غونډه د همدې مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شي. د دې کانفرنس په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله تهمینه جنجوا نن د یوې اونۍ په مخه واشنگټن ته ځي او د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره به لیدنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د جرمني خبري اژانس ته ویلي برمن جنجوا به د تاشکند له غونډې مخکې امریکایي چارواکو ته وایي چې پاکستان د افغانستان په اړه څه کولای شي او څه نشي کولای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په رسنیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. د دغه کمیټې چارواکو د سیشمې پرځ په کابل کې وی غونډې ته وویل یا د پالیسي د بیلابیل اورګانو د سیړونو په اساس جوړه شوې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له یادې پالیسي د هرکلی ترڅنګ د عملي کېدو په برخه کې د همکارۍ ژمنه هم وکړه. ناجی صافی په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي لپاره دغه پالیسي ګټوره بولی او وایي د دې په عملی کېدو سره به په رسنیو کې د جنسي زورونې ستونزه تر ډیره هواره شي. د دغه کمیټې حقوقي سلاکار عینالدین بهادوري د سه شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
این پالیسی الزامی میسازه تمامی افرادی که در چارچوب قرارداد کار بکنند.
دغه پالیسی در رسنیو مشران، مدیران او در رسنیو امتیاز اخیستون کی اړباسی چې د جنسی زورونې د مخنیوي لپاره باید جدی تدابیر ونیسی.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دغه پالیسی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته وسپارله سو عملی بڼه خپل کړي. د ځینو کورنیو او نړیوالو ادارو د سیړنو لمخې د محل په افغانستان کې له 50 سلنې څخه ډېر افغان خبریالانی له جنسي زورونې څخه سره ټکوي. د کار په چاپیریال کې جنسي زورونې په رسنیو کې د ښځو او نجونو د کار څخه د کورنیو او خپلوانو نارضایتي او د معاش لګوالی په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو له اساسي ستونزو شمیرل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه نوې پالیسي ګټوره وبلله او ترې هرکلی وکړ. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال صدیقا فاضل سنچارکی په همدې مناسب بات جوړ شوی غونډې ته ویل چې د دغه پالیسي په عملی کېدو سره به جدي ګامونه واخیستل شي.
دغه پالیسی چې جوړه شوې ده موږ ترې هرکلی کوو. ډیره مهمه پالیسی ده او موږ به د پالیسی په عملی کېدو او اړوندو ادارو ته په لیږلو کې جدي ګامونه واخلو.
په همدې حال کې بیا یو شمیر خبریالانی په رسنیو کې د زورونو د موجودیت یو لوی لامل د قربانیانو چوپتیا ګڼي. دوی هم درنګه لاړوندو ادارو غواړي چې د جنسي زورونې د مخنیوي د غپالیسی عملی او ترې سرنه وکړي.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
سوې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي په شمال او شمال ختیځ زون کې د موجوده ناامنۍ له امله 4000 کورنۍ دې ولایت ته بې ځای شوي. د بلخ د کډوالو مشر عبدالصبر قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اکثر دا بې ځای شوي دي جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو ته مربوط کیږي. په عین وخت کې بلخ کې بې ځای شوي کسان د سرپنا له نشتون او د مرستو له نه ترلاسه کېدو شکایت کوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بلخ ولایت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي چې شمال او شمال ختیځ کې د موجوده ناامنیو له امله څه باندې 4000 کورنۍ بلخ ولایت ته بې ځایه شوي دي. په بلخ کې د مهاجرینو ریاست مشر عبدالصبور قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایت ته د بې ځایه شویو ګڼ شمېر کورنۍ تر خیمو لاندې او یا هم پرته له سرپناه د ژوند شپې ورځې سبا کوي. ښاغلي قادری وویل چې شمال کې د داخلي بې ځایه شویو لوړ عمر جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو ته مربوط کیږي. هغه یې پاړه وویل
چې دا نه ټول ما یو څه د ورځې د ولایت فوریا سره په ولایت کې نامې ها بهتر بود تر بعد اول فوریا جان 4000 فامیل سره نامې ها به جا شده. مطمئن بم شما از ولایت شمال و با یک تعداد کمی از شمال شهر در ولایت بلخ جا به جا شده.
د بلخ د کډوالو چارو ریاست وایي چې د ولایت کې د نامنۍ له امله میشت بې ځایه شوي کورنۍ په خپلو سیمو کې د امنیت تر تامینېدو وروسته خپلو ولایتونو ته ځي. د بلخ د مهاجرینو مشر عبدالصبور قادری وایي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې داسې کسان هم موجود دي چې په خپلو اصلي سیمو کې د متداومې نامنۍ له امله پرېکړې کړي چې په دوامداره توګه بلخ کې میشت شي. په سرپل کې د نامنۍ له امله بلخ ته یو بې ځایه شوی کس هجرت یې پاړه وایي.
سرپل هستیم، اونجا از بخاطر از اینکه زیاد ناامن است، دولت نمیتونه جلوی ناامنی را بگیره. طالبا اونجا حضورشان بیشتر از اکثر مردم زخمی شدن و باعث شد که ما سرپل اینجا به سر رو شریفیم.
جبار د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې د نامنۍ له امله د بلخ یکتوت سیمې ته بې ځایه شوی. له ورته ستونزې سر ټکوي او وایي چې د نامنۍ له امله د یوه بې ځایه شوي په توګه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده ترسره شوې.
از یک بیجا چاییم و با ولایت مزار دیم و در اینجا هم ما سرپناهی نداریم و دولت هم در قصه ما نیستیش از هم ما رو نمیخوریم.
سرحال دی چه دن امنی لامل بیجای شوی کدوال پا بل خولد که دی دولتی مسئول هدارو لخواد دمرست و دینه ترلاسه کول و سخه شکایت لری. خود بخت دی کدوال و هداروایی چه حدسه کوی یاد و کورانوی تا دی دایمی سرپناه دی لرل و زمینه مسایده کلی. مجبر رحمان حبیب زی از زیدی رادیو مزار شریف.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپا او 5.5 باندې اوري. د کندهار د ارغنداب د سیند دواړو غاړو ته د 22 میلیونو ډالرو په ارزښت د استنادي دیوال د جوړېدو چاري بشپړې شوې او پرون ګټه خصنې ته وسپارل شوې. د کلیو او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د دې دیوال د پرانستې په هدف کندهار ته تللی وو وایي د دې دیوال په جوړېدو سره 2800 جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ څخه وژغورل شوه. په ورته وخت کې د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي پر ارغنداب سیند د پاتې استنادي دیوال د بشپړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار یو رپورټ را لېږلی.
د دغه استنادي دیوال کار چې د ارغنداب د سیند پر غاړه درې کاله مخکې پیل شوی وو د سې شنبې په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کلو او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي چې د دې دیوال د پرانستنې لپاره کندهار ته راغلی وو وایي دغه دیوال 10 کیلومتره اوږدوالی لري چې د 2.3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کلو او پراختیا وزارت له بودیجې څخه جوړ شو. تر څو د دغه سیند دواړو غاړو ته پرته 2800 جریبه حاصلخیز ځمکه د سیلابونو له ګواښ څخه وژغورل شي.
چې پانګه یې هم د ملي بودیجې څخه ورته مهیا شوې وه تقریبا 22 میلیونه او 3 لک ډالر په دې باندې مصرف او په درې کالو دا پروژه بشپړه شوه. ارزښت په څه کې؟ ارزښت په دې کې ده چې د دغه پروژې په تکمیل سره مونگا وکا ولی سال چه 2800 جیری بزمکن ده سیلاب چخه پا امن او بل ارزخت داده چه ده دغ پروژه بشپلی دو سره مونگا وکا ولی سال چه تقریبا 2800 جیری بزمکن تر کل تا برابر.
ده کلو اپراختی وزیرو بایل چی پا دیر لسه و شپجنه ویکال کی ده کندهار لپاره ده وزارت لخواد ده دیر لس میلیون امریکایی دالورو پارزش یو شمیر نوری پروژه هم تطبیق سوی. او پراتلونکی دیار لسو نیوی کال کی با د پنځلس میلیون ډالر په ارزش د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې بیلابیلې پروژې تطبیق سي چې په کرنیزه برخه کې به د پام وړ بدلون رامنځته کړي. د کندهار والي تورن جنرال زلمی وسه د ارغنداو پر سیند د استنادي دیوال جوړېدل اړین ګام وباله چې په وینا د بودیجې د پیدا کېدو وروسته به د دغه استنادي دیوال پاته برخه هم بشپړه سي.
هغه وختو کې چې په سیلابونه راغلل زموږ استاسې بزګران او د مځکې خاوندان به په مختلفو ستونزو اخته کول او ځکې بې وړلې ولې په فضل د خدای دی چې اوس دغه پروژه چې دوهویشت میلیونه او پنځه لکه ډالره یې بودیجه وه هغه پر دغه باندې مصرف شوې ده او انشاءالله امیدوار یو چې د امکاناتو په پیدا کېدو سره به دا استنادي دیوالونه دواړو خواو ته نور هم وغځول شي.
په ورته وخت کې د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي پر ارغنداب سیند د استنادي دیوال جوړېدو ته خوشحاله دي او وایي چې پاتې استنادي دیوال هم بشپړ سي. اجي محمد او عبدالله جان د دې ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
هغه اوبه چې اوس پر هغه خوا ورسي د پخوا ډېر خراب وي رسي دا اوبه سره کنټرول شوه دی دا منځونه کنټرول شوه ده هغه پاته خواته چې ولاړې سي نو چې تاوان یې ورسوي د ارغنداب پر دوه ډوله ویشه سوی دي. اوس اخواته کار نه دی سوی دی اخواته سوی دی او موږ ډیر اریزې کړي دي د وزیر صاحب پر رسېدلي دي پر دغه باندې د دې کار وسي چې ارغنداو ټوله یو ارغنداو سي
چې هغه ځای جوړ سوی دی خدای دې خیر راکړي خو دغه نه بچې راوستې دا د یو زمیندار مثال ما درته راوړم او بل قدر نور پسې جوړ سي نو خو دغه نه لسټان د ارغنداو شو بره.
د ارغنداب سیند چې په شمالي ولسوالۍ شولي کور کې د دهلی د بند څخه سرچینه اخلي جنوب لوېدیځ لور ته غزیدلې چې د ارغنداب ولسوالۍ 200 کیلومتره مساحت تشکیلوي او په پای کې هلمند ته رسیدو وروسته د دغه ولایت لوی سیند ته ورګډیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بغال کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګست د ازادي رادیو پښتو فیسبوک هم مهروي facebook.com/azadiradio آدرس ته خبرونه او راپورونه هلتم لوستلی شي. په سوریه کې د روسیې د یو ترانسپورتي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 29 تنو ته رسیدلی دی. د پوځي الوتکې تیر ورځ ناوخته د حمیمیم پوځي هوایي اډې ته نږدې ولویده. د روسیې د دفاع وزارت وایي داسې نښې نښانې نشته چې ګوندې دا الوتکه د برید په نتیجه کې نسکوره شوې وي. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د لویدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 29 تنو ته رسیدلی. دا پوځي الوتکه د سې شنبې په ورځ د حمیمیم پوځي اډې ته نږدې ولوېده. د روسیې د دفاع وزارت پرون ماښام وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د الوتکې 33 سپرلۍ او 6 تنه عمله هغه مهال ووژل شول چې د ان 26 ډوله پوځي ترانسپورتي الوتکې د لازیقیه په ساحلي ښار کې د روسیې په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال سقوط وکړ. د الوتکې ټول سپاره روسان خودل شوي. د روسیې پوځ تر دې مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 23 تنه اعلان کړی و. د روسیې د دفاع وزارت همدارنګه ویلي ډیر ګمان کېږي چې د الوتکه به د تخنیکي ستونزو له کبله لویدلې وي او داسې کومه نښه نښانه نشته چې ګوندې کوم برید به د دې الوتکې د نسکورېدو سبب شوی وي. روسي رسنیو د چارواکو له خولې خبر ورکړی چې وایي د پیښې په سیمه کې د هیڅ ډول برید رپورټ نه دی ورکړل شوی. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې آیا د پوځي الوتکې د خوندیتوب له مقرراتو سره سم فعالیت کاوه او کنه. روسیه د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد رژیم ملاتړ کوي. مسکو په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې هوایي کمپاین پیل کړ او وتوانېده چې په دې هیواد کې د جګړې مسیر د بشر الاسد د رژیم په ګټه بدل کړي. تر اوسه پورې په سوریه کې تر څلوېښتو زیات روسي پوځیان وژل شوي. همدارنګه ویل شوي چې روسیه د سوریه په جګړه کې تر دې مهاله 9 پوځي الوتکې له لاسه ورکړي. تیرمایش د روسیې 125 ډوله الوتکه د ادلب ښار کې نسکوره شوه چې ګمان کېږي له اوږې څخه په وشتل کېدونکي راکټ نسکوره شوې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې الوتکې پیلوټ د دې لپاره چې د دښمن په لاس ورنشي ځان په یو لاسي بم وشلي. په سوریه کې د روسیې پر پوځي هوایي اډه او د دې هیواد په شمال کې پر یوې سمندري اډې په وروستیو کې بریدونه زیات شوي دي. د روسیې دوه پوځیان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د حمیمیم پر پوځي اډه د یاخیانو د توغندیو په برید کې ووژل شول. کرملن وایي په دې برید کې د روسیې الوتکو ته زیان نه دی رسیدلی خو یوې روسۍ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې په حمیمیم کې و روسۍ الوتکې ویجاړې شوې دي.
ازادي رادیو ته غوښته اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصری وای.
وال سټریټ جرنال د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې عنوان دی امریکا وایي طالبان باید له کابل سره خبرې وکړي نه له واشنگتن سره. د امریکا په کورنیو چارو وزارت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په برخه کې مرستيال الیس ویلز له قوله لیکل شوی چې امریکا نسی کولای د افغانستان د حکومت او خلکو ځای ونیسي. افغان ولسمشر تیره اونۍ طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د ویل چې د سولې لپاره به یو چوکاټ جوړ سي او ربان به وسی او طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه پیژندل سي. تر اوسه طالبانو د سولې دغه وړاندیز ته جواب نه دی ویلي. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلی چې طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز په کابل کې تر خونړیو حمله ورسته دی. طالبانو په دوه حمله کې د لشتر لږه دوه حمله مسؤلیت ومانه چې پکې سل کسان وژل شول. جاکارتا ګلوب انلاین ورځپاڼه په انډونیزیا کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو د غونډې په اړه لیکل دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان او پاکستانی دینی عالمان به د رواني میاشتې له 15 څخه تر 19 نیټې پورې په انډونیزیا کې د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي. راپور وایي چې د کانفرنس نیټه شایي تغییر وکړي ځکه تنظیمونکي پر دې غور کوي چې د طالبانو استازي هم ورغوښتل سي او د میلمنو فهرست تر اوسه نه دی بشپړ شوی. مقاله لیکي چې دا کانفرنس د انډونیزیا د حکومت پر غوښتنه جوړیږي او هدف یې د افغانستان جګړې ته حل راستل دی. تیره اونۍ د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کلا او د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی کابل ته سفر وکړ. مقاله همداراز د دولتي خبري اژانس انتارا د راپور له مخې لیکي چې انډونیزیا ځکه د منځګړي په توګه انتخاب شوی دی چې افغانستان باور لري دا هیواد بې پرې دی. شپیګل آنلاین په جرمنی کې د کوچنی عمر پناغښتونکو په اړه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې د اتو افغان کوچنیانو په اړه لیکلي چې جرمنی ته یوازې تللی دي او د هغوی د ورځني ژوند په اړه اوږد راپور جوړ کړی دی. خبرونې له دغو څخه د دوو په اړه چې نومونه یې اشرف او عبدالله دي لیکلي دي. مقاله لیکي چې عبدالله ډیر اپلتي وایي او اشرف غواړي د کوچنیانو ډاکټر سي. په مقاله کې راغلی چې اشرف او عبدالله د پناغښتنې درخواستونه ورکړي او نتیجې ته سترګې په لاره دي. په وروستیو کلونو کې زرګونو د کوچني عمر پناغښتونکي جرمني ته تللي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښته اوس هم اسمت سروان یو جالب مطلب وایي.
د بایو کاربون انجینیرینګ په نوم د یوې کمپنۍ په ابتکار به په نړۍ کې د میلیاردونو ونو د ایښودلو امکان برابر شي. دا کمپنۍ وایي بې پیلوټ الوتکې یا درون په یوه ورځ 15,000 او په کال کې 1,000,000,000 ونې ایښودلی شي. هر کال 15,000,000,000 ونې وهل کیږي. بایو کاربون انجینیرینګ کمپنۍ د بې پیلوټ الوتکو په وسیله د مځکې په هغو برخو کې چې ځنګلونو ته اړتیا لري 3D سروې وکړه. د الوتکې په قوت د ونو تخم شیندي چې په خاوره کې ننوځي. د بایو کاربون انجینیرینګ کمپنۍ څېړنو وښودله چې له درون څخه لاندې شیندل شوی تخم همغسې نتیجه ورکوي چې انسان یې په لاس شتي. په دې توپیر چې بې پیلوټې الوتکې دا کار دومره چټکی او په پراخه پیمانه کوي چې انسانان یې نشي کولی. دغو الوتکو په یوه ورځ د 15,000 ونو تخمونه کېښودل. د نړۍ اکثره ځنګلونه د دې لپاره وهل کیږي چې پر ځای په مځکه کې کښت وشي یا یې له لرګیو څخه چارتراش جوړ شي او یا هم کورونه پکې جوړ شي. د ونو یا ځنګلونو د وهلو له کبله اقلیمي تغییر چټک کیږي، د میلیونونو ژوو د استوګنې ځایونه له منځه ځي او نسلې د تل لپاره محوه کیږي.
ازادي راډیو ته غواګیست. په غزنی کې له 15 ورځې راهیسې د ځینو عامو خلکو اعتراض دوام لري. د غزنی د قرهباغ دغه اوسیدونکي د کابل کندهار لوی لار هم تړلې ده. وایي چې د یوې کورنۍ د غړیو د وژونکو تر سزا ورکولو پورې به خپل اعتراض ته دوام ورکوي. دوی وایي چې په غزنی کې په قرهباغ کې یوې کورنۍ ځینې غړي په مرموز ډول وژل شوې دي. د ازادي راډیو له خبريال شریف الله شرافت سره مخکې خبرې وکړې. هغه د غزنی له والی ښاغلي کریم تین سره هم د همدغه 15 ورځې د اعتراض په اړه باندې خبرې کړې او لومړی د خغلی کریم متین د خبرو د جزئیاتو په اړه مو خبروي.
ګوراندې چې له متین سره ما خبرې وکړې، د ویل چې لا هم پر لټکونکو یا د غلارین کونکو د کابل کندهار ترمنځ لوی لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده او د غرازي د ولایت مقام مخې ته د تحسن خیمه وهلې دي. دغه تل هم د لارین کونکو اعتراض نن پنځم ورځ هم ادامه لري.
مخکې ریپورټونه نشر شوي وغه څنګه وغه صحیح نه دي، سم نه دي چې ګواکې دوی یعنی اعتراض کوونکي اوس آرام شوي دي او څه لپاره که څنګه؟
نه دا نادرست دي، ځکه دا وړاندې ما خپل د ښاغلي متین سره خبرې وکړلې، د ویل چې زموږ سره لا تر اوسه هم دغه لارین کوونکي کاني شوي نه دي، او زموږ دغه غوښتنې چې کوم لک مرکز کابل څخه کوم هیات راغلی و د دې سره په خیمه کې کوم تړون لاسلیک کړی چې موږ به د درې ورځو لپاره دغه کابل کندهار ترمنځ کومه لویه لاره چې دغه به خلاصوو، خو لا هم دغه پرلت کوونکي لارین کوونکي ول کاني شوي نه دي، او دوی غواړي چې وای یا موږ ته خپل هغه قاتلین راکول کیږي او مستبخل هغه موږ غوښتنې پوره کیږي.
په غزنی کې په خرابخ کې څه پیښه شوی و؟ لطفا لاندې راته وایئ کده شو اوریدونکي ځینې نوی خبر.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې تقریبا 15 ورځې وړاندې د دغه ولایت د دغه ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ غړي چې د شپې لخوا د محمد ابراهیم په نامه باندې ناپیژان د وسلوالو په مرموز ډول درې غړي وژلي و، دغه راز یو افسد یې تپی کړی و او د دغه کورنۍ دوه تنه یې ژوندي له ځانه سره وړي و.
ازادي رادیو ته غوښته وخت په افغانستان کې تنیم بجی دی ورزو لنډو خبرونو ته. په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان عدلیه وزارت وایي په دغه کانفرنس کې به د افغانستان د رواني جګړې په اړه باندې له دینی لحاظه بحث وشي. اندونیزیا هیله ښودلې چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان یو فتوا هم ورکړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي په شمول دولس وسلوال وژلي دي. سبا د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان لپاره دریمه لوبه وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا یو لوړپوړی استخباراتي چارواکی وایي روسیا غواړي د امریکا د کانګرس پراتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو ویل چارواکی ډاډمن نه دي چې دقیقا څه ډول مداخله او څه وخت. د روسیې دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسۍ الوتکې د لوېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. ترانو اوریدونکو د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب سایټ www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. په اسلام آباد کې د امریکا د نفوذ له کمزوري کېدو سره د پاکستان په خوانې رقیبه روسیا هلته د خپل پوځي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي. په پاکستان کې د روسیې د نفوذ پراختیا په سیمه کې تاریخي مشارکتونه پای ته رسولي او د مسکو د طبي غاز د خرڅلاو لپاره نوې او لوی مارکیټ پیدا کولای شي. رويټرز خبري اژانس په پاکستان کې د روسیې د اقتصادي او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه یو تفصيلي رپورت خپور کړی چې جزئیات فرشته جلالزی په دغه رپورت کې اوروي چې ورسره بعد هم دغه پروګرام خبري برخم پایتر سیگی ورسته د ازادي اوریدونکو اونې زخ پرونه مهیروي.
روسیه په داسې وخت کې له پاکستان سره د خپل سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا ته زور ورکړی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تاریخي شراکت د افغانستان د جګړې لامل د کمزوري کېدو په حال کې دی. سره له دې چې په پاکستان کې د مسکو د نفوذ هڅې نه ويدي او هغه خلا چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل رامنځته شوی تر ډیره حد چینډکه کړې ده، د انرژي مارکیټ او له پاکستان سره د روسیې د پوځي همکاري او ژمنې د دواړو ترمنځ د اړیکو غوړېدو ته زمينه زیاته کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان رويټرز خبري اژانس ته ویلي دا یو نوی پیل دی، دواړه هیوادونه باید تیر هیر کړی او د راتلونکي لپاره دروازې پرانیزي. د رويټرز په حواله د پاکستان او روسیې خارجي روابط تر اوسه پر افغانستان متمرکز وو. روسیې له وسلوالو طالبانو سره چې له پاکستان سره تاریخي اړیکې لري ارتباط جوړ کړی دی. مسکو ادعا کوي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. د رويټرز په حواله روسیې او پاکستان دواړه یو مشترک ویره لري او هغه په سیمه کې د داعش فعالیت دی. د داعش ډلې په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې ستري حمله کړې دي. د بیلګې په ډول د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې داعش په کوټه کې د مسیحیانو پر یو کلیسا باندې د حمله مسؤلیت واخیست چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شول. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې روسیا او پاکستان په ډیپلوماټیک کچه ډېری ګډې مسلې لري او د دواړو هیوادونو اړیکې په راتلونکي وخت کې د لا زیاتې پراختیا ځای لري. پاکستان او روسیا له 2018 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه کوي چې پر دوام یې موافقه سوې ده. روسیې 4 هلیکوپټر پر پاکستان خرڅ کړل او پاکستان خپلو GF-15 جنگي الوتکو ته ماشینونه له روسیې واخیستل. د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکي ایاز وزیر مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په پوځي تمرینونو کې د روسیې ګډون او پاکستان ته د روسي پوځیانو سفرونه څرګندوي چې هغه هیواد غواړي له پاکستان سره د اړیکو د پراختیا لپاره په سیمه کې مهم رول ولوبوي.
دا خو اوبویسلی انډیکیټ کوي چې تعلقات په ښه طرف روان دي دواړو په مابین کې. ما خیال دے پاکستان مجبور شوے دے چی پالیسی شفتا سوچو کی زکا چی امریکی پخپلا پاکستان تقریباً اگنور کوی لگیا دے ہندوستان سارا تعلقات پا پاکستان اڈیر نشدیش وال باہرہ خبر آدھا چی امریکال تا مخاڑائی نا پاکستان با دوستا مخاڑائی چین سارا خمکین زمین تعلقات خو گوادر دا ڈیولپمنٹ دا ہر چی کی گی نخکاری خود سیتی بده ریجن که نوی الائنسز جوڑی بلکه جوڑ شوی دی.
خود پاکستان او روسیه ترمنز داری کو پراختیات هند پا دقت او شک گوری. پا نوی دیلی که دا افغانستان او پاکستان دا چارو دا سارنی دا مرکز غری سوشانت سرین رویترز خبری آژانس تا ویدی چه که چیری روسیه پلوڑا او دپلوماتیک کچه دا پاکستان لاتر پیل کری هند تا با سنزمنوی. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف رویټرز ته په مرکه کې ویلي چې هیواد یې په وروستیو اویا کلونو کې دا تاریخي تیروتنه کړې چې سل په سلو کې پر غرب تکیه کړې وه او اوس غواړي چې د چین، روسیې او ترکیې په څیر هیوادونو سره مشارکت جوړ کړي. آصف ویلي موږ غواړو چې هغه تعادل په خپل بهرني سیاست کې رامنځته کړو چې په وروستیو اویا کلونو کې په پام کې نه دی نیول شوی. موږ له غرب سره اړیکې پرې کول نه غواړو خو د اعتدال غوښتنه لرو او غواړو چې له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره نږدې سو. لا واشنگتن سره د پاکستان په اړیکو کې جنجال هغه هیواد چین ته ورنږدې کړی دی. چین هغه هیواد دی چې په پاکستان کې $8 میلیارد پر پراختیایي پروژو پانګونه کړې ده. خو د څارونکو په باور د پاکستان حکومت پوهیږي چې په خپل بهرني سیاست کې تر اندازې زیات پر پیکینګ متکی دی. رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره د اړیکو د نږدې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. خو د پاکستان د انرژۍ د سکتور د چارواکو په وینا رویټرز لیکلي چې د روسیې او پاکستان حکومتونه د انرژۍ په برخه کې د تقریبا $10 میلیارد په ارزښت پر پروژو بحثونه کوي. د روسیې حکومت تیره میاشت په پېښور کې خپله اعزازي قنصلګری پرانیستله. د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه په پېښور کې د روسیې د اعزازي قنصلګری تر پرانیستل کېدو وروسته اعزازي قنصل محمد ارسلا خان مشال رادیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا منځنۍ آسیا ته د دروازې په څیر موقعیت لري او روسیه غواړي چې له دې ځایه په خیبر پښتونخوا کې د روسي او پاکستاني سوداګرو ترمنځ ارتباط ټینګ کړي. هغه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د روسیې له پوهنتونونو سره د تحصیلي بورسونو د تبادلې او د تحقیقاتي پروژو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اکاډمیک کچه د همکاریو یادونه وکړه.
د نوم ملکونو مینس کې چې کوم ټریډ دی هغه ډېر زیات کم دی، نو هغه کې انهانسمنټ ډېر لوی زیات دی. نور چې کوم بزنس ریلیټډ خلک نو سنس اټس ا ویری نیو اپوینټمنټ نو موږ رو رو دی کې دننه
د روسیې ستر شرکتونه په خیبر پښتونخوا کې د تیلو د تصفیه او د برق د تولید د سترو مرکزونو په جوړولو غور کوي. خو پاکستان داسې هیواد دی چې د نړۍ په کچه د مایع ګاز د مصرف لوی مارکیټ بلل کېږي او د مایع ګاز د مصرف لپاره تقاضا هم هلته د زیاتېدو په حال کې ده. روسیه او پاکستان په اکتوبر کې د ګاز په ارتباط یوه موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس به یې د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګاز پروم ته زمینه برابره شي چې پاکستان ته د مایع ګاز پر صادراتو خبرې پیل کړي. په دې اړه مذاکره به په دریو میاشتو کې یوې پایلې ته ورسېږي او د پاکستان چارواکو ویلي چې روسیه د داوطلبانو په سر کې ده. د پاکستان د انرژي د برخې یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا شاید د 15 کلونو په موده کې د $9 میلیارد په ارزښت معامله وي. پاکستانی چارواکي هم داراز ډار څرګندوي چې روسیه به د ګاز یو پایپ لاین یا نلیکه چې شاید 1000 کیلومتره به اوږده وي له لاهوره تر کراچۍ جوړه کړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
آزادی او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. ستاسو د سوکالی په هیله ورزو راغلو پیغامونو ته مو د دې لپاره چې دا ونی هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی او له خبرېدو پاته نسی، نو غواړم دغه پیغامونه به له تبصرې خبر کړم. لومړی د هغو دوستانو پیغامونه چې د سولې خبرو په اړه خپل نظر زموږ سره شریک کړي دي، او بیا به نورو ستونزو ته ورسو. البته دا یادونه کوم مخکې تر مخکې چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، ورته د سولې خبر پاره استاسو نظرونه ته.
السلام علیکم، شاهدم زابل څخه د یافغان په صفت د سولې د دومره شوم چې د جګړې دواړه غاړي باید د سولې تاریخ په عمیق او دقیق منظر مطالعه کړي، ځکه چې کدا چې ونه شي نو سولې د سل په سل کې ممکنه نه وي. او بل دا چې که حکومت د سولې په اړه نو باید د مقابل لوري موقف او غوښتنو ته د امکان تر حده درناوی او احترام ولري، نو دا چې د قوت او ضعف خبره وشي.
الو السلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت د پټو سوالي شریستي سره په تماس کې یم. دغه راځي افغانستان څخه تشکر کوم. دا خبره د ولي وخت نه کوله، اصلا د طالبان ملامت او ملامت خو نه دی کیږي چې دا یو دغه نوی خبره د باید وختي کړو. دا نوی خبره د اوس وخت طالبان خپل پسوي په مذاکره خپل په مابینه کې سره اخته دي. ان شاء الله سوله په راتلونکي اتمن سوله کیږي، او طالبان ته په دې مابین کې دا خبره خو د کرن صاحب وخت هم کړی وي. د بندیانو د ازادۍ وو د سیاسي د ګوند دا خبره زیاته وخت هم کړی وي، بس نو بالا دې ته څنګه دی پاته باید ژر تر ژره د خور ولس د دې غم او د دې کاشه او د دې جنگ او د دې بلبختي څخه ژر ژر بس خلاص کړي. بالا هیڅ دلیل په دې کې نه دی پاته. خارجیان خو هغه خارجیان دي چې دې وځي خپل وجنه پاتې زمون چې دی عربي شورو ته پناه ورورې ده، لکه کاتر نور نور اشي دې نه خبره کاتر کې ده غسته امریکایان سره په کوویت کې سره په خپل سعودي کې په نن پورې امریکایان و. امریکایان نن د اسلام او شاته په هر ځای اسلامي شورو او شاته خپ دي. نن ګوره پاکستان تر شا امریکا ولاړه ده، د ایران تر شا شوروي ولاړه ده، دغه د دغه طالبان تر شا چې د شوروي سره جنگي ده امریکایان ولاړه ده، نن تر شا شوروان نه دی ولاړه، روسیا نه ده ولاړه. خپل دا خبر خوراجي دا خود دنیا کارونه دی راځي یو د بل فائدہ خلک سره ویني که اسلامي کافر دی کافر په ملک و اسلام ته مزدوري هم روا ده. دا خبر خوراجي نو بیا باید د دغه خوار ملت غم دی و چې دا خلک ګرځ کړی دی در په دار زده فروش راځي اته واره د ځای بیا ځای سویم پر سویم در به در سویم د خدای ذات نه دی رته پات. نن و دغه ته احتیاج یم و دغه ته مجبور یم چې زه اوس یو خواته د مزوري پسې نه سم تلی چې وم بیا به ټخان چې جنګ به چې دا کوچنیان به څوک کش بالا و دغه د خوار ملت و غږ زخت غوږ ونیسي خپل سوله و خپل کښېنې د ورورولۍ په شکل دا وطن ستاسو دی. د دې وطن د جنګ تختي یو ګل نه سي بودولی. د خدای په امان.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. افغانستان د جمهور رئیس صاحب څخه حاصله کیږي کومه نوې ماده چې پاکستان سره د وښوده چې داسې یو نوی پروګرام به جوړ کړو د صلحې په باره کې تیر په ویره. دې دولت سره زمونږ په هیڅ وخت کې صلح او امن نه راځي. په کوم وخت کې چې زمونږ سره د صلح خبرې کړي په افغانستان کې 200-300 نفره مونږ شهیدان ورکړي دي انتحاریانو د لاسه. وګوره د سرکانې ولسوالۍ ته څو پیری زمونږ سره لاسلیک کړی ده او څومره توغندي پرې راواري څومره مشکل ترې جوړېږي. خدای دې وکړي چې پاکستان کې موږ کومې نمائندګۍ دي کوم سفارتونه دي اغم پرې وځي او چې په افغانستان کې د دوی دي او دام وځي او مکمل را دي تاسو سره خاتمه شي. د جمهور رئیس صاحب څخه زموږ دا دغه پیغام ده او دغه غوښتنه ده. والسلام.
مننه له وردګو نه مدر جون د پاغم سلطان چې چیرته طالبان نو دا د هرپانی خبرې رات کې نه بیا خو مسؤلیت ولسته ولس باید بیا راټول شي او دواړو جنبو ته یو سره سره کرښار وکوي او رسته د هغې نه ورته وي چې وروره ته پړي او پړسه دې تیا بپړه ومني او پس د ولس هم ټول د هغې سره ملګری شي. بله لار خو نشته ته ځي چې بیا دا کړو په دې ځای کې ولاړ دی پاسې دین مننه کوم.
زه عبدالله د لفظا څخه خبره کوم. زه دا وایم چې رئیس د افغانستان رئیس جمهور په تمامه معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ. اوس چې نو طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړي، د پردیو په خوله کې نه کوي، خپل
مشکل دی حکومت سره حل کړي و سلام ټول جان د پاریا د ولایت د ورماش ولسوالۍ څخه په تماس کې یم محترم محمد اشرف کنی د ژوند د قید شرط مسول وړاندیز وکړل طالبان ته نور شی نه دي پاتې چې شرط ورته کړی دی باید طالبان هم پوری هغه مت چې د دوی په لاس کې دي مهاجر ته اجازه ورکړي چې خپل ځای ته ولاړ شي بیا کولی شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت د امریکا سره مخ په مخه خپل موضوع سره حل او فصل کې اول شرط ور باندې او د مهاجر ځای پر ځای کېدل دي سلام
السلام علیکم محمد الله د کندهار ولایت د میوند د سالین سره لیکم زه غواړم د سولې اړوند خپل پیغام ورکړم د تاسو د سولې خبرې روانې مې سره محمد ترسمی د خپل طرحه باندې کړه د مننه کوم نه او د ټول هغه کسانو او سوال طالبان مدا غواړم چې نور افغانستان کې جنگ ودروي ټول دا کوم طرحه چې دا خبرې کوي او د سیاسي ګوند پر هیڅ خپل کار ته دوام ورکړي او امریکا متحده ایالاتونه مجاهله دي چې نور افغانستان په خپل پرېږدي افغانان په خپل دونې توانایي لري چې نور خپل سواد دوه راکوي او خپل سواد جوړ کړي نور د افغانان مداهله دي چې هغوی متحد شي خپل هېواد ته سوله راولي
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
دوستانو ستاسو نظرونه مو د سولې مذاکرات په اړه واوریدل یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي د ژمنې سرسم ستاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې په هغه کې مو د خپل سیمو په اړه ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړې دي په ګټه به وورو
السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم محمد یوسف همت د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ څخه نیتاس کو زحمت درکړې ده غوښتنه مې دا کونړ د ولایت د محترم والي صاحب څخه مې غوښتنه ده چې دی په هر وخت کې دغه د مرورې ولسوالۍ د لاوو ډاکټر چې کوم پولي خوستل شوی دی د تبلیغي مرکز سره نږدې دغه پول په هر وخت کې دی بندي زمونږ غوښتنه ده چې عسکر د تلاشۍ لپاره دي چا باندې شک راځي باید تلاشۍ ترینې واخلي او د ځینې وروسته باید د خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل څخه استفاده وکړي ځکه پول د استفادې لپاره دی نه د بندېدو لپاره که کوم وخت امنیت ملي مشکل وي د ولایت مقام مشکل وي نو هغه مشکل دی د عسکرو له طریقه حل کړي او خلکو ته اجازه ورکړي تکلیف دی او تنه پیدا کوي مونږه ډېر ډېر بخنه غواړو چې مونږه دا خبره کوو ځکه چې مشکل لرو ستونزه لرو مونږه د مختلفو ساحو نه حرکت کړی چې راشو د غپل د طریقه ولایت ته لاړ شو چې راشو عسکر وایي چې دا بند دی نو دا مشکل زمونږ د هیله ده چې د ولایت مقام ته ورسوي وسلام
السلام علیکم عبدالرزاقم لزابل ولایت لشاجی ولسوالی څخه دام غوستنه د پچاجی ولسوالی کې دا وکاله کې سم سرګاتان پر باندې باید د سم سرګاتان خلاص د نوې نوروز نه وعده کړي د والی صاحب سم د هله د سبات خلاص خامخه
السلام علیکم ډاکټر عبدالرحمن شهید زاده زابل ولایت حکیمان ولسوالی ته خبرته دا مهم پیغام پرېږدم متاسفانه له بده مرغه په ګران هیواد کې په دې د ولایت او ولسوالی کې ډاکټر صاحبان ک ډیپلوم ولادي که غیر ډیپلوم ولادي ټول انټیبایوټکس ډیر به درې کاري ډیر به درې کاري هغه ناروغي کانتانی وي که غیر انتانی وي اته کا سده منشو لري که غیر اسده منشو لري اته کا یو ډول وایروس وي او پیراسایت وي غوته یوازي او ثرد جنریشن فورس جنریشن سوال سپیرم ته جنډې دي بس وته ټول ته هم دغه ستنی وي او ټول زده د عین ورکو ډیر ډیر غور کوي د روغتیا وزارت څخه نه وختنه جدا وختنه ده چې باید زر تر زر د فدی اړوند باندې اقدام وکړي او د افغانستان وګړو ته عامه په هوا ورکي تر وخت له ډاکټر ته وایي چې انټیبایوټیک ضرورت نشته چې ماته راکوي ډاکټران خو د خپل جیبونو ډکولو په خاطر او د خپل بچو ګټلو په خاطر باندې خپل دواوی فلورین ورته انسان نه هیڅ هم نه ترتا پاینده کې مقاومت پیدا کوي او پاینده کې د ریزیسټنس کې لري هغه غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه چې دا پیغام د شکمو وزارت او سی او شکمو وزارت زموږ غوښتنه مې دا ده چې باید په دې اړوند باندې اقدام وکړي
سلام علیکم زه د پکتیکا ولایت مرکز شهرانې خبره کوم چې دلته یو د سړک د خدا بازار موټران ټول بازار کې راتلو بیا بازار کې بچی رو بیا چې ورګون چاو د نو وسو د غټ بردار موټران بند کړو اوس د خامل اربند افغان شاهي سړک ده هغه باندې موټران ځي هلته کمپاین باندې داسې کته کېږي په دامنځ کښې داسې وځي پاخه سړک ټوله 15 کیلومتره لار ده نو دا لار یعنی دومره خرابه ده چې هره ورځ دا غټ باردار موټران دا اوس بارانو کښې چپۍ بندې دا کلي هم ورسره په تنګ دي مطلب دا لاره هم ډېره خرابه کړې ده خلک هم یو بل خواته نه تلای او بل د دې سړک منظوریا د کرزي په وخت کښې لا منظوره شوې ده پلچکونه یې جوړ شوي دي خو والي صاحب هېڅ توجه نه ده ورته کړې اوس ده پخپله وویل چې زه د برمل خرنې چې م تر ارګونه سړک پوخ خو اخواکې ته سړک پوخ شو خو دلته په مرکز کښې 15 کیلومتره سړک ته دا نه پخوي دا څه علت ده
بلې السلام علیکم نجیب الرحمن یم د ننګرهار ولایت د خیرې ولسوالۍ د برګ کاشکوټه زما پیغام دی له ولسمشر څخه مو دغه پیغام ورته لرو چې زمونږ ټول ګلالي ځوانان چې هغه 12 او 14 لوړ تعلیمونه یې کړي دي ټول بې روزګاره ګرځي خو خیله ترې کوو چې دې زمونږ دې تعلیم یافته ځوانانو ته په ادارو کښې کارونه پیدا کړي او دغه بې تعلیمه ځوانان چې زمونږ په کلیو کښې دي باید دې ته پروژې منظور کړي چې دا ټول پکښې کارونه وکړي او یو کارونه وکړي او بس آینده یې لږه جوړه شي ټول ځوانان بېکاره ګرځي له ولسمشر څخه هیله کوو چې دې ځوانانو ته زمونږ کار پیدا کړي السلام علیکم
هلو السلام علیکم زه د فراه د ولایت د بکواله ولسوالۍ د شغلا د کلي اوسېدونکی یم زما د ملي اردو څخه دغه شکایت دی چې موږ کله پر لارې باندې کېږي زموږ ډېر زوروي تلاشي کوي او پر ناکه باندې مو وهي وټکوي دغه باید دولت دغه ته ډېره پاملرنه وکړي وسلام
السلام علیکم زه د یو شهید پیلوټ پلار یم دغه یوه تیاره کې د زما زوی د تیارې قومندان و د انډوالې اکبر خان نومېده د دې تیارې انجینر احمدشاه شیرزاد نومېده کروچي یې نادر و قوم ازبک و دا نورې پښتانه دا یو ازبک د مونږ ته اشرف غني یو کور را کړه ما ورته وویلمطاقه ده وزیرانو مخکې ویل وای نه درې دي وزیرانو باندې هغه که خپل اشرف غني وای نه درې وطاقه ده مونږ ته یې زاړه کورونه را کړل هغه بیا ویلې ترمیمه و درته دای کوو وای کوو هغه یې منه کړه او معاش ایډز درک نه لري دا ټول دروغ وایي غیر د رئیس صاحب جمهور نه وتلې نور ټول دروغجن دي
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د شارک مهاجر وزیر کلاس خاخ تاسو سره په تماس کښې یم زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم په افغانستان کښې صرف د ازادي راډیو وسیله ده چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او د چارواکو سره شریکوي مونږ درې کاله کېږو چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو لاول خو یې مونږ ته منځکې نه را کړلې چې ابتتا نه ده شوې اجازه نه شته بیا چې مثبکې را کړې نمرې مونږ پیسې هم داخل کړې دی اویز بانک منځکې هم را ته خط کشي کړه چې نه هم را ته واچوله او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت را ځي او مونږ وړي واپس خوښۍ ته کوخي ولسوالۍ ته مونږ وړي بیا مونږ لا اوس د دې کرانه ده چې بېرته را ځو را خوشین کړي مونږ درې سوه روپۍ دیاړې کوو هغه دیاړې م هم ورکه شي مزدور را سره تللی دي هغه هم روپۍ هم را باندې را شي 200 ګټونو او د ورځې 600 رانه لاړې شي بیا مونږ ته قومندان وایي چې دې مکتوب نه ده راغلي دا نمرې بندې دي چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته ووایو هغه مکتوب نه را کوي هغه له مونږ نه پیسې غواړي یا را ته وایي چې موبایل را ته واخلئ یا وایي چې دومره روپۍ معین صاحب غواړي خنو مونږ کومه ځای لاړ شو له پاکستان نه درته لاړ شو بل مل ته لاړ شو نو مونږ ته خو نوره لار نه را ځي زما له چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې مونږ په دې ستونزه باندې غور وکړي او دا مونږ ته ازادې کړي او ولسمشر اشرف غني غواړي چې له پاکستان مادر راستانه کړي خپل وطن ته چې دا ستونزې وویني چې په شاره کښې دا ستونزې شته بېخي ولاکه را شي
بلې السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبرې کوم دغه ټلیفونونه ډېره ستونزه ده زه غواړم چې دغه ږغ م تر چارواکو پسې ورسېږي دا ټلیفونان بشپاره کړي وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو زه محمد اکرم د زابل ولایت د شاستتاد ولسوالۍ د بوري په بند کښې زموږ کورونه دي کوچیاني زموږ کورونه د بوري په بند کښې دي نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه
کلینیک را جوړ کړ، مکتب را جوړ کړ. موږ مکتب ته ډېر رسته ماشومان بیا سرنویسته دي، د مکتب ځای نه لري، د قلم و کتاب شي نه لري. نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته موږ ته داسې ځای را جوړ کړئ چې هغه موږ شیانو ته مکتب، یعنی د شیانو د مکتب ځای را جوړ کړئ. او حکومت موږ سره وعدې کړي چې ځای نه دی را جوړ کړی. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسوي، او زموږ پیغام خامخانه شرکی خامخانه شرکی حکومت څو واره زموږ سره وعدې کړي چې تاسو مکتب در جوړوو. موږ بېخي ډېر کوچیان ملایان راپسکې دي، دا د پورې بند مې نیولی دي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخانه دې پر خپله وعده وشکېږي او موږ دې مکتب را جوړ کړو.
الو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. نوم یې درانی کوچی ده. زه د اشرف غنی سمور دا خواهش ده چې موږ ته د مرستو په اړه چې یو مرسته راسره وکړي. زموږ خپلې میږې او فید لرو، میږې بلنګرې سولې وچکالۍ شوې، لا دا زموږ میږې او فید بلې بچۍ سره اصلي کوچي موږ خرڅ کړو. ګرد دا سولې دا د میږې او درې ودر موږ اشرف غنی ته دا غوښتل نه مرسته راسره وکړي، بس دا زموږ میږې او بلې بچۍ سره اصلي کوچي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم محمد اسماعیل د غزنی ولایت من در طرف اړیکې کوم. ما یو دوا پښتنې دي چې د غزنی ولایت محترم تمداخله ده، چې دا کومه لار چې له شلدیوالو تر ورځو پورې ده، د دې لارې باندې امنیت هیڅ نشته. نو د ما د ولایت تمداخله ده چې دا لارې امنیت وساتي. کومه لار چې ده دغه لارې دې له څنګه سره مخامخ کرنې به دا څنګه حوارتي او د ازادي راځي کوم داخله ده تر یو څو سره کوي ورته دي خدای تامن.
السلام علیکم، زه د زابل د شاجی څخه اړیکه نیولې ده. عتیق الله خبره کوم. تیره ورځ د کونړ کې د افغان مسلمان ولایت راټولېږي، د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي. د دې څخه زه ډېره مننه کوم. الله دې دوی په عمر کې برکات واچي، د ټولو افغانانو باندې رحم کوم چې د پاکستان پر ضد باندې ودرېږي، ځکه پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده. زه یو افغان مجاهد د تیر افغانانو سره پیلن په جګړه باندې روان یم، د دې نظام سره په روان جهاد باندې بوخت یم. خو لیکن که اشرف غنی هم د پاکستان سره نن جهاد نن جنگ اعلان کړي، زه په کلکه د اشرف غنی ملګری یم، د ټولو افغانانو رخ کوم چې دا پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده. السلام علیکم.
زه د زابل خاکی افغان نه میالي کني ولیده. محترمه، کچيري د مستقلم په زابل کې یوازې بند وي او زابل کې مطلب جنگ روان وي خو صحیح خبره ده، او که په نورو ولایتونو کې هم روان وي یوازې په زابل کې مستقلم بند وي، دا کومه ستونزه ده وروره؟ د خدای لپاره د زموږ مستقلم آزاد کړي. السلام.
زه د کونړ نه، د کونړ د دانګام ولسوالۍ نه د زوړ براول د کلی اوسیدونکو یا مالک یو قومي مشر خبرې کوم چې زمونږ د غره د دیش مخابراتي مخابراتي شبکو ستن افغان لوی خډې راټیټه ده، او په دانګام کې کار کوي او په نور جوړ ساحو کې نه کوي. دلته ډیر مشکلات دي مونږ ته، ترته د پاکستان مرمۍ راځي، څوک ولي هم څوک نشو خبرولای، نه خپلو نه خبرې ګونه د پردونه. مونږ ولاړو چارواکو ته دا هیله ده چې زمونږ د دې ستنې غم دې وخوري، که دغه ولاړې ته کوي او که بله راته رالیږي، دا به ډېره مننه او د ازادۍ کار کوونکو.
مننه کوم محترم وروره، ستاسو پیغام او شکایت مو واورید. نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو شکایتونه موږ خپرو، او هیله ده چې چارواکي هم واوري. په نورو خپرونو کې د هرې ستونزې په اړه موږ له مسؤلینو سره خبرې کوو او د هغوی جواب اخلو. تاسو کولی سئ بیا هم موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.